خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې روانه میاشت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو او انقره کې دوه مهمې غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان دغه غونډو په اړه څه وایي؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. خیبر پښتونخوا کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ د محدودیتونو پر ضد اعتراض شوی. نو راپور نه هم درته لرو، خو تر هر څه مخ کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږیدلی. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنایي تذکرو مشروط شو، او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر اولپنډی کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پانه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کاملوف پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی یا برېښنایي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لورې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلي چې نور به هیچ چاته له الکترونیکي تذکرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي وو چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورت ادارې په داسې حال کې د پاسپورت ورکړه له برېښنایي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکي تذکرې نه لري، او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې پولیس بوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکومه شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یو چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2014 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوپه ده. دغه هیواد چارواکو په وینا له یادې مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپټان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ، او په ګډه یې 168 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي و چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی، او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړي چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې بعد دریو ساعتونو په مخوي. روسای خبر هم دا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنی نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه، له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل. آزادی رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې. ترکیه او روسیا د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ به وروسته د رابط خپل موقف ووایو.
د عوامي نېشنل ګوند غړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل شوی.
کچیر ته د هیواد ار یو غړې یو یو ونه خپل کور په مخ کې یم داسي په نور ځایونو کې کېنوي به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
د افغانستان په اړه د یو شمیر نړیوالو رسپانو تبصری هم درته لرو. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی ده چې د روانې میلادي میاشتې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیه د افغانستان دولت او وسلواله مخالفانو ته بلنه ورکړي چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې مهمې غونډې ته وروبولي. د دغه غونډو په اړه د افغان خواوو خبرګون څه دی؟ په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورټ.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحه عالی شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول د افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې ملاتړ او مرسته نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل
روسي یو بنلیک د ملي مصالحه د عالی شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلې ده. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولای چې د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس په دې ناسته کې ګډون وکړي کنه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس ونی وو هغه به روسي ته اعلان شي.
روسیه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابعانی ولیده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بوند کانفرنس په شان د یوې غونډې کوربه توپ ته چمتووالی شوه. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقرې په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلې دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع په رابطه څېړنې کوو، انشاءالله بیا وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحه عالی شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمه په ګټه دا او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څخه باندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
کچیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ بندیزونه او محدودیتونه یې وغندل. دوی ویل لکه چې پر تورخم او نورو لارو ویزې جبري شوي، د پښتنو ولسونو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کم شوی. په دې اړه پام وکړئ د مشال د خبريال راپور ته.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکاوټونه لرې کړل او ماخام 15 بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې وه او جلسه یې د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې ترسره کړه.
خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په بادشاہ خان چوکي دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او د کم چې تمو چې پنځو کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر پزې 10 بلین ډالر اتزي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار یک دم پخکته پریوته. چې کوم ځای کې د پاکستان ټولې دنیا سره د تجارت شراب بره روانه ده، عمان حالاتو کې د پاکستان د افغانستان غاړې ته د تجارت شراب 3 میسې تر رسیدلې ده، 4 میسې تر رسیدلې ده. بس ما هغه افغانانو ورونو چې کوم افغانستان کې اوسېدل، هغه به د صحت د پاره راتلل، د سہولیاتو د پاره، تعلیم د پاره راتلل، تجارت د پاره راتلل، صنعتکارۍ د پاره راتلل. نن هغه ټول مونږ اینو چې هغه بند دی. نو زمونږ دا مطالبه ده او دا سجیشن دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دی صنعتکاری تجارتکاری ټیکس نه فارغه کی، ډیوټي دې ته ختمه کی.
ایمل ولی خان په تورخم کې د گاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکې وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټا تار د لګېدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوې دي، هغه کې کمې نه دی راغلي. په کوم بال لګېدلې دي زمنګ پیسې ولې ضایع کړې شوې او د هغه مقصد ولې د قام ته واضح نه کړې شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دیخوا تک را تک بغیر د ویزې کړې دي. ستاسو پالیسی دا په ویزو بزور ازو. خو مهرباني دیو کی ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دی آسان جوړ کی چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادولا خپ آسان یو بل کرت هرات شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم دې د باجوړ نه د وانا پورې شو مې چې تاریخي لارې دی دادې بندي کړې دي، زمنګ تک را تک دی بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دی خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم دې دا غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکړه د نو پاس کنڈو آزاد کا، لیٹے پاس آزاد کا، گاخی پاس آزاد کا، تور خم چکم دے 24 گھنٹے کلاو ساتا دلت تکلیفونه سوداګرو تو عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسه تر سره کولو اجازه نو ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسې اجازه نشي ورکولای. د خیبر پولیسو په مختلفو چیک پوسټونو باندې د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کسان نیولي وو او تر شپې نه وخته پورې په تاڼو کې ایسار کړي وو چې ځنې پکې بیا پرې خودل شول او د دغه ګوند عہدیداران تور پورې کوي چې د دوی په کارکونانو پولیسو تشدد هم کړای. خود خیبر پولیسو دا تورونه رد کړي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکی وایي چې د کورونا وایرس لومړی څپې په مهال یې د وفاقي حکومت په وینا تیر کال یعنی 2000 کې شپږو میاشتو لپاره د تورخم دروازه تړلې وه، خو اوس یې څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبې لاندې تجارت لپاره خلاصه کړې. دوی وایي په 2016 کې یې د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګام یې د امنیت خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال په تورخم دروازه په هفته کې شپږ ورځې دواړو خواوو ولسي وګړي تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په خیبر پختونخوا کې له اعتراض ورستنیګو په میدان وردګو کې یو بل اعتراض ده. دغلته د میدان وردګو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برېښنایي تذکرو دفتر بیرته پرانستل شي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې په یادو پیژند پاڼو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګو لیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه داسې کوم اقدام یې هم نه دی کړی چې په میدان ښار کې د برېښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخ پرانیزي چې غواړي دا دسکرې واخلي. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس شکیلا غنی له دولت غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دې ګام اوچات کړي او رامنځته سوې ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لرو، معاش اخیستلو لپاره پس حمل د میشنه ټاکل شوی ده چې معاش به د معلمینو او مامورینو له غیر د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کېږي. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي، د پاسپورټ اخیستلو لپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري، خو متاسفانه چې موږ ولایت کې الکترونیکي تذکرې بندې دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم له ستونزو سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برېښنایي دسکرو د دفتر د پرانیستلو لپاره هر اقدام چې کولای شي ودی کړي او دا دفتر دې پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برېښنایي دسکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک دسکرې واخلي، خو ټینګار کوي چې دولت هم د دې حقا غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له واسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولې دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندي نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاست ځواب ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس پر را شوه دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. فریبا ظاهر ته به غوښ شو چې ځینې ورسپانې کتلې.
انډین اکسپریس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو څخه تېرېدل به یو شاتګ وي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د ښځو ازادیو او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین اکسپریس لیکي د ښځو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت پلاوی له ډېرو مهمو مسالو څخه دی. خو ورځپاڼه لیکي چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې ښځې باید د اسلامي شریعت سره سم له خپل حقونو او ازادیو څخه کار واخلي. ځینې ښځې بیا وایي چې د طالبانو د څرګندونې مشخصي نه دي. په نویمو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې له کور بهر د کار او تعلیم له حقونو بې برخې وي. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان پناهغښتون کې پاره لیکنه کړې چې د استرالیا پستري محکمې کې د کډوالۍ اړوند قضیه د هغه واد د کډوالو چارو له وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یو نیټه نشټوالي لوی رول ولوباوه چې په محکمې کې د افغان پناهغښتون کې پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر داتن غښتنه ناکامه سي. تماود افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان پناهغښتونکو یوازې ای اف ایکس ولس نومولای چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلی او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزه ورکړل شوه. د افغان په 2014 کال کې یو بل کس د بدني زیان درسولو په جرم په وکاله باندې محکوم شو. د 2014 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزه لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان پناهغښتون کې ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوي او هغه د چي د جرمي عمل لپاره ویزه لغوه سوي ده او د کولای سي پاتې وشتو راځو کې د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتن لیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسمي تر سره سوي خو د محکمې اسناد شي چې افغان پناهغښتون کې ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهیدلې. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې هلک زبه هزارګي و او ماته انګلیسي جبه ویلا. په انګلیسي ژبه د لیک لوست په هي محدود او هم د طالب وسلوالو د جګړو لقبل له یو ډول رواني ناروغي هم کړی ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څنګ د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزه د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کار ډډه کوله ځکه لمړنۍ لیک قانوني باله. د محکمې د پریکړې یو عمده برخه دا و چې د کستاته وشتو رځ ټاکل شوی وي چې باید د ویزه د بهتر ګرځولو لپاره غوښتنه کړي وای خو دقیقه نیټه یې نه وښودلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړی چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګنده کړي وای چې یاد افغان دی د لیک تر لاسه کېدو لپاره په اته وشتو ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس هم راځو د افغانستان د تاوتریخوالي او ناامنیو اړوند یوې موضوع ته. او هغه هم دا چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز وایي په تیر یو کال کې د خزینه خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت کړي چې شلې د هیواد په پلازمینه کابل کې دي. دغه مرکز مسولینو په کابل کې یوې خبري ناشې ته ویل د کورونا وایروس هم د خزینه خبريالانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې له عمله دا مهال شاوخوا له شلو زیاتې خبريالانې په کورونو ناستې دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په افغانستان کې خبريالي ټولو ته سخت کار خو ښځو ته د نارینه په نسبت ډیر سخت دی. په هرات کې حسینه عظیمی او په کابل کې سونیا اکبری وای په افغانستان کې خبريالي په یوې ستونزمنې حرفه اوښتی ده.
دا چې یو خبرنگار په مرګ باندې تهدید شي خپله شکه چې د هغه په روح روانم بد اغیزه کوي. د دې بایسکې چې د دوی د ژوند او د دوی د کاروبار پر کیفیت باندې زخت ډیر منفي اغیز ولري او د دې بایسکې چې دوی د خپل د کار څخه پلاس وخت بهیل لرو او د ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي. د ورستي وختونو کې موږ د دې شاهدان یو چې په ډیری ولایتونو کې مرکز کابل کې انجونی وژل شو موږ ته هم یو ویره پیدا کړی دا موږ خپل کارونه په ډاډه زړه باندې نشو کولای. از موږ یوازینی غوښتنه ده چې د غشتګو خونه چې د انجونو پر وړاندې او بیا په ټوله کې د ټولو خبريالانو پر وړاندې راپورته شوه دي د غوښتنو ته د پایټ کې کې د خبريالانو ژوند خوندې کړي.
د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناشته ته په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې روان ستونزمن وضعیت بیان کړ. دغه مرکز وویل امنیتي ګواښونه، هدفي وژنې، د کرونا وایرس خپرېدل او د سولې روانو خبرو اترو خبريالانو په تیره خزینه هغه تر اغیز لاندې راوستې دي. د دغه مرکز مسؤل فریدین اگزاد وویل د وروستیو نامیو له امله له لسو ډیرې خبریالانې د ولایت پریښودو او له دې شمیرې ډیرې د هیواد پریښودو ته اړې شوې دي. دی وویل په وروستیو دریو څلورو میاشتو کې څلور خبریالانې یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. دا څه پیغام لرلی شي؟ د دې ترڅنګ مو ډیر خبريالان ووژل شو. په خوشنۍ سره چې 1399 لمریز کال مو د ستونزو او ګواښونو ډک وو، د خزینه خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې سل قضیې ثبت شوي چې یوویشتې په مرکز کې مرمن نگزاد وویل تر اوسه د خبریالانو د وژنو قضیو ته بشپړه رسیدنه نه ده شوې. دې ټینګار وکړ چې د دغه وژنو عاملین د ډیر ژر معلومه ودی نیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان د دغه اندېښنو په اړه وویل:
نسبت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران
د خبریالانو په وړاندې مو د تاوتریخوالي قضیو تر رسیدنه کړي. یو شمېر قضیې تر کشف لاندې دي چې عاملین مو لانه دي نیولې. زموږ د کشفي ځواکونو هڅه ده چې دغه هدف ته ورسیږو. موږ هڅه کوو د خبریالانو اندېښنو ته ځواب ووایو.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل لدې هم اندېښمن دی چې خزینه خبریالانې د سولې د خبرو اترو قرباني نشي او پر لاسته راوړنو یې معامله ونشي. خو حکومت تل د ښځو د لاسته راوړنو او د بیان د ازادۍ پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه خبرونه لرو، یو هم د بشري او اساسي حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر مخکې پام وکړئ یو بل راپور ته. په کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان بیا وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونولو کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او هغه چې کینولي وی پالي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د مسلم غونډې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 20 میلیونه نیالګي کښېنول سي. د دې ادارې مشر کاظم همایون:
تاکید اداري ملي حفاظت محیط زیست بیشتر
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات تر د نیالګیو کې نولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤل یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ییزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
گزارش خدای را هم کوي.
شاغلی اماین وای تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګي د کښنولو کمپاین په لړۍ کې 20 میلیونه نیالګي کښنول سوی و. دا فداسیال کې د چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټول دولتي ادارو ته د نیالګي د کښنولو پاړه یو حکم صادر کړی دی. محمد اشرف غنی په دغه حکم کې د وزارتونو او په مرکز او ولایتونو کې دولتي ادارو مسولینو ته دند سپارلې ده چې د چاپیریال ساتنې ادارې اړوند شاروالۍ سره په همغږي د نیالګي د کرولو کمپاین هر کال د کپ په شلمه نیټه د نیالګي په کرولو سره رسمان پیل کړي. شاغلی غنی په مرکز او ولایتونو کې د ملکی او نظامی تعلیمی او تحصیلی موسسو په ګډون وزارتونه او دولتي ادارې مکلف کړي چې په دغه ملي کمپاین کې ګډون وکړي. خو یو شمیر خلک سره لدی چې دغه کمپاین پیلې ده مهمه او مثبت بولي، ټینګار کوي چې د دولت ترڅنګ عام وګړیم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو ترڅنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل شهر اوسیدونکو عبدالله احمد زی ازادي راډیو ته وویل:
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وژما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي:
کچیر ته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کینوي، نو دا خو معلومه خبره چې یو به مونږ پاکه هوا ولرو، بل به مونږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وای کچیر هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډا دا کړی، تر څو راتلونکو کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزې تر ډیره هواره شوي وي. په جاړه په تیرو کلونو کې نیو کې دا وی چې نیالګی کښېنول کېږي خو پالنه یې سمه نه کېږي، ډیرو ته اوبه نه رسېږي چې له امله یې وچېږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
لدی سره ورورو د خبرونه دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار اتنیم بجې شوې په مکړی د خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې 26 افغانان په یو چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو ظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلای شئ، پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام. مخکې لدی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو، یو سیمایزه موضوع راخلو. د بشري حقوقو ټولنو او یو شمیر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو وغوښتل چې په ایران کې د وی خیریه موسسې پر ضد محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه مه هیروئ، د اساسي او بشري حقونو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او څوارلس نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت او غوښتل چې فورا د هغې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بېوسلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې مؤسسې پر ضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو مؤسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقوقو او مدني ټولنو مؤسسو په یو ګډ بیان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمیشتر، د بشری حقوقو د شورا له غړو هیوادونو او له اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ په رسنوي کې خپور شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریت سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خبر کړی وو. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یو بیان کې ویلي محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پریکړه کړې ده. د مؤسسې په چیرو شلو کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسسې مؤسس د 2000 شلم په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشی شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې د خیریه مؤسسه تورنه کړه چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ له مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، د شپه افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ترجمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یوې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسله او قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلیو بانډونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې چلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او خل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې زموږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کانونسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنگي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړي نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنگي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړې دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغه مثال جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوی دی، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوی سره لدی چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته ارزو کوم د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خط سره نه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په ملي امنیت کې معلوم دی، ما دا توجه په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولې دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فقر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې چې وي که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونشي هر څوک چې کوي.
که چیرې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونې او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونې او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنه له لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کانونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کانونسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخی او د اساسی قانون کم شده ماشومانو تا خاص پاملرنه شویده پدا چه د کورنه محیط د اساسی قانون لمخی د خزه و ماشومانو تا چه باید زیاد توجه وشیم دا وجه ده چه دو دوی مسئولیت ده پارا دو دوی دو وده ده پارا دو دوی دو خوانه و روزن ده پارا باید زیاد توجه وشی دا تاکید شویده نه دا چه دوی مثلا پا جنگ کل
البته خیلی غاړي دا ردوی دوی دا چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک خپل اختیار هم ورزي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې بلته خو قوانين موږ چې د ځین نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیس او امنیت او د ملي اردو دلته قوانين د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده چې غیر مخ کیږي او ممکن دلته نوی ولې په نورو ځایونو کې د هر خوا خیل خو ته چې دوی یا په دولت ورزی اغوی تا باید توصیه وشی چه حد اقل دا سند دوی ده اغنده دوی باید پا داغ سند که درس وی دوی باید خوان او روزنه تمخه کی او که در دیر مجبوریت نه استفاده کوی دولت مکلف ده چه ده کورانه و ده خی اقتصاد ده پار منظم پروگرامون و برنامه ولری در سو او چوک در دیر مجبوریت لعمل پدا چه ممکن ده ماش لخاطر لارش ده دی زیون سخر درده و کی او حکمت مکلف ده چه ده جواندانه خش شرایط هم کورانه تا و ما شمانه تا مویسر که ترسو دوی ترجیح ورکی چه دوی مثلا خونه و روزنه تبخه کی او ده خطر سره مثلا ده خطر پولانده پسلا آقا کچه را تیته کی او ده خواه تبخه ونه کی
که دیسی دست ماشومان هم ویچ کورانه دستون زوانه لری خو پا کلی و کتللی دی آقا ماشومان یا تنکی زوانان چمرونی لاتل سکل نخکت دی زینو دلو جسب کردی دی او جنگوی کورانه چه دول کولیشی پخپل اولادونو خیال وساتی چه دوی چه ماشومان یه نوری دل ځان ته جذب نکړي او هغوی ونه کاروي په جګړه کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کی دا که په کلی کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپل ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنی کومو مسایلو ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
د ما ښکیل غاړه ته دا پیغام دی چې دوی په هغه ځای کې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو در خکیلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکوي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډیره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومان ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه میرا مثلا کرکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند دلاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تګ چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو ته وویل چې په دولت په اړه کې هغه سند استخدام د مسلح قواو معلوم دي چې د غیر څخه موږ نظارت لرو، ولی په نورو خواو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په اکل دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلی ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی اوسیږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باس خود سولې او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شیر د چاغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت او جرعه حومت او جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. ادي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتربازی په هکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتر هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتر زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېر لیدل کیږي. د بلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخی زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او د چې په کومو هیوادونو کې ډېر دي د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نور الله کوثر څخه پوښتلی دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر د چې اغل اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و. غویلی دي حمامت او جرعه حومت او جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي، وهو معلقاتنا يوم على قوله الا اسلامنا يوم نمسل قال مخكي هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده و هيغه کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی ته داس یو جای کې ناشته سي ز او سعاد دواړه تالیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقه سعاد ماری فکر حال دا چې د خپل نوم سعاد او ته اواز خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولای سي. اې دي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا استم امرؤ القیس دا استعمال کړي، سعاد استعمال کړي، دا امدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکې له اسلام نه تیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړي، زید بن من یو شاعر چې نبی علی سلام دغه کله شیرونه ویل اغوب شیرونو کوم دراغل نو لدین معلومی کی زدا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راز دې ته چې کوتره ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتونکی ده چې تل د مثبت نښې په ډول کارېدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوترې تک ډېر خوند ورکوي. هغه د پیغام وروڼکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبوله ده. په ادبیاتو کې سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگیریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایست کې ګوده دي معصومیت، فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم دا دغه کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخوکه، د دې پخې که نه په سور رنګ سترګې مغس خاص رنګ، او د دې دا تګ و رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما رشته خوښېږي چې ورته وګورمه.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و. دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمهیز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولسته رسول کیږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سمبول پاتې شوی. نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سمبول دی. د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سمبولونه ډېر ځله منفي یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلان لری.
دی کفتر و پخسلات کی دی چه دی دیر خوخیگی؟
کفتر و پخسلات مستی می خوخیگی دی.
سرخ مستی
که؟ دا چه مستی که یو بل سر غمبر وحی، هم دا می خوخیگی.
مگر اوس دا دیر خیلی دی دا ولی؟
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا، بنه که آشه ای. اوس کوتر طول غلی دا، زان پدرد که دا کنه، دا بنه که طول زی زانه نا.
زینی کسان بیا د کوترو فضله مواد د درمالو په توګه هم کاروي. په دې اکله یو تن کوتر ساتونکی نور الله وایي، بعضی
مرضایی که زخم باشه
د کوترو له فضله موادو نه د جنو مرضونو لپاره دوا جوړوي، او د دغه فضله موادو سره بیا ګلانو ته ورکوي. او یو شمیر خلک وایي په کوم کور کې چې کوتر وي هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي.
دا چې کوتر واجزه او معصومه الوتونکې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېری دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی، نو لګن ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وای چې یو وخت تر کوتر وشتلی و، بیا ماغه و چې بندې شو.
کومندان چې و دې ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي. خو د کاکته مې اجازه نه ورکړه چې هغه وولي، ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و. نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته، د اخر مرمۍ چې پاتې و. زما کاکا ورته ویل دا څنګه ماته کې یو ډز ور باندې کومه، کله چې دې ور باندې ډس کولو دا ډز بې ځایه تللو. خو په دې وخت کې د کفتر چې الوتله دې چې د وزرو پورته کړې، د وزرو لاندې وشتل شوه. دشه دی وزرو لاندې وښتل شو کفتر را وخته او دغه سر پرې کړو وین په مغه شپه غوړې مول شو دغه نور سره دوه کاله زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قچا کړې په داسې حال کې شنه قشا کړې دی او نه ارشاد خسته دی نو کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علا الاول یا د دوی وجلو دوی ښکار کول خنزي یعنی بدکه ګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه زنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم ده کوچنی کوچنی مرغۍ وولي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغه یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې خې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې دوی کوترې الالي کړي نو پایلې ښې نه وي لستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خدا شرعي عقیده نه ده د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو تر اغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هر کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغانو نه ده او خوړل جایز دي مو په شرط کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دې خوړل جایز نه دي او گوشت خور وي کفتره لغه جمله څخه دا هغه دانه خور ده چې چرګ غونډه حکم دي چرګ او د چرګانو غونډه او د نور پرنده غونډه حلال پرنده غونډه حکم لري چې کولای شي شرط له هغه غوښه خوړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې حالته لکوتر سره نور مارغان هم خرڅيږي زمونږ همکارا فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او حالته لیو کوتر خرڅون کې سره غږیدلې ورته وکشي
نوم عارف خاصه کافتر هم لرم پرندواز هر شی لرم کناریم لرم سایرا کم لرم
څو
ځنې کافتر لري ډېر لرم یو 50 ځنې سالر ځنې
50 ځنې د کافتر نومونه راته ویلې سي
او
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بورده مثال رقم دي کاسادوم دي رقم دي نو
د کافتر څو کال عمر کوي سي
تاسو کافتر اندی چې 15 کال ما سره شته سالور کال می را سره درې کال می
د کافتر ترې به شي ورکه
نه نه ورکه ورته
شي ورکه
روډي خوري غنم خوري مثال اوریجی خوري هر څه چورتاوجه مقصد دانه خوري
د کافتر مان کې بیا کومه کافتر دي ډېر زیاته خوږي
اصل شیرازی کافتر
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچاپ
ته
وایي ګده شیرازی سره کوم خبره شیرازی نو یو وزیر تک سوری یو وزیر تک سپینی دا سینې مسمینې دغه
دکان کې ستاسو
راکوه دکانو کې شته قفس کې ده
شیرازی
نه شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته د کافتری خرڅې او کور کې مساکې
تقریبا نجیب د وختونو زم دل تر اعظم
کله چې راځو مثلا دی یو کافتری قیمت په 100 روپیه ده
هر رقم ده 15000 لزر 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم دی
50000 هم ستاسو
50000 هم ستاسو
څرخم کافتره ده
د چاپ ورته وای
څه کومه لري دا
بس نو خلک شاوخ ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سترګي تونګا
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چاپ ورته وای
اره اور سونه کافتری خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل ځانې هم خرڅه دو ځانې هم خرڅه دا خو
او څه خپل کافتری لکم ځای راوړي
زه ان دې ته اخلو کنه خلک راوړي
د کافتری پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک یې الاله کا یا زور ورکا بیا هغه کاسته یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څوي
زم چې کافتری بیا څوک الاله لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاره